د وی ډیوا د دې ماخمنه خبرونه د اهمو ریپورتونو سره ټکی. خیبر پښتونخوا کې د هداتی وژنو د لړۍ دوام. دا ځل دوه کسان په ډیری اسماعیل خان کې پنه کړې شوې دي. بل اړخته د پاکستان حکومت وایي چې په ډیری اسماعیل خان او همداراز د بلوچستان په پنجګور ضلعه کې ترهګر وژلي دي. د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلۍ د ماتېدو نه پس اوس به آینده صوبایي حکومت ته څه لوی چیلنجونه مخې ته پراته وي. په دې اړه د مختلفو سیاستوالو او څېړونکو نظر به واورئ. کابل ته د ملګرو ملتونو د یو جګپوړي پلاوي سفر. دا چارواکي به طالبانو سره د ښځو د حقونو په اړه خبرې وکړي. بل اړخ ته قطر ویلي چې د طالبانو اقدامات ناهیلي کوونکي دي، خو د دې ډلې سره تعامل ضروري دی. او په اوکراین کې د یو هلیکاپټر د راغورځېدو له امله د ملک داخله وزیر او د هغه د نایب په شمول 18 کسان مړه شوي دي. په دې اړه به د اوکراین د حکومت او نړیوالو غبرګون تاسو سره شریک کړو. نور رپورټونه به هم ولرو. په دې هیله چې د پروګرام تر پایه زموږ سره مل پاتې شئ. دا وی ډیو ډیرو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ستړي مشي په خیر راغلی. دا وخت په پیښور کې د ماخستان لاس په کابل کې د ماخستان نه نیمه او دلته په واشنگتن ډي سي کې د غرمې 12 بجې دي. زه فواد لامیم او په دې یو ساعت کې به تاسو سره خبری رپورټونه شریک کړم. اله دا تر پایز موږ سره مل پاتې شئ. په خیبر پښتونخوا کې د هدفي وژنو لړۍ دوام لري او په تازه بیلابیلو پیښو کې چې ډیری اسماعیل خان کې شوې دي، دوه کسان ووژل شول. بلکې مروت کې د یو تن مړی په داسې حال کې موندل شوی چې له تن نه یې سر جدا کړی شوی دی. بل اړخ ته حکومتي عسکرو دا وکړي چې د ډیری اسماعیل خان په کلاچی سیمه کې دوه وسلوال وژل دي. نور تفصیل عدنان بیٹنی په لوی خیبر پښتونخوا پروګرام کې شریک کړ چې دادی ساسو پام یو ځل بیا ورته راګرځو.
ربانی زبا خپل اړیدونکو او کتونکو ته وایي چې لومړی خو د لکې مروت پولیس وایي چې د برګۍ تاړې په حدودو کې پرون یو مړی په داسې حال موندل شوی چې هغه سر له تن څخه جدا کړی شوی دی، او بیا له هغه سره یو کاغذ پاڼه هم موندل شوی ده. او په هغه کاغذ پاڼه کې دغه تن امنیتي ادارو او دغه سپوچ ته د جوسي په تور باندې تورن کړی شوی دی، او خو دغه دوي چې تصدیق نه شوی. زبا تاسو ته وایم چې دا پېښه چرته شوی ده. دا د بنو سره نږدې جنخیل علاقې سره پل لري، او دغه علاقې خلک وخت په وخت له حکومتي چارواکو کو سره د دغه علاقې د وسلوار څخه پاکولو غوښتنه کوي. په دې وروستیو کې د پاکستان مطبوعاتو کې د کورنۍ چارو وزیر رانا ثناءالله له کوله داسې خبرونه هم راغلي وو چې دلته عملیاتو تیاری نیول کیږي. خو بیا وروسته کم چې د بڼونه د قومي اسمبلی مرستیال سپیکر دی زاهد دورانی دغه خبرونه رد کړي وو. تاسو مزه وایئ چې دغه کومه پیښه شوې ده، داسې کومه کاغذ پاڼه موندل شوې ده. په دې باندې اتحاد المجاهدین نومې وسلواله ډلې نوم لیکل شوی دی، او په دې وروستیو کې دغه لومړی پیښه نه ده، بلکې تیر اونۍ هم دلته یو دینی عالم چې دی هغه له سر غوښتل شوی وو. او دا په دې وروستیو یو میاشت کې نږدې لسو پر کسان له سر نه غوښتل شوی دی چې زیواری بیا اتحاد المجاهدین ډلې په نوم باندې چې کومه وسلواله ډله ده هغه له خوا اخستل کیږي. بل چې کومه پیښه شوې دي هغه په ډېر اسپن خان ځله کې هدفي پیښه دي، او دلته پولیس چارواکي کی وای چې دغه پرواه تحصیل کې شوې دي. او په دې کې یو سکلین نومې تن وژل شوې دي چې هغه د شیعه بسلک سره تعلق ساتي، او یو بل تن چې هغه واحد په نوم باندې یادې شي، او هغه د جنوبي وزیرستان چې کوم واړه علاقه د هغه سره تعلق ساتي. دغه په دوه بیلابیلو هدفي پیښو کې وژل شوې دي، او پولیس وایي مقدمه درج کړې او پلټنې پیل کړې دي. تاسو ته مزدا وایي چې دا علاقه چې دغه د پنجاب میوالي پنجاب بکر او ډی جی خان چې کوم ځلې د هغه سره پل لري، او دلته شیعه مسلک خلک ژوند کوي، او په وروستیو کې دغه علاقه چې زیاتره فرقایي خړ سره مخ پاته شوې ده. بل بیا دلته امنیتي سرچینې چې دي هغه له خوا دا ویل کېږي چې رئیس اسماعیل خان په کلاچی تحصیل کې عملیات کړي، او د دې وسلوال د موجودګۍ کړه معلومات ترلاسه شوی وو. او دی وایي چې په دې کې دوه وسلوال وژل شوی، یو گرفتار کړی شوی دی، او دا هم وایي چې د دې څخه وسلې هم ترلاسه شوې دي. پر دغه وژل شوی کسانو پیژندلو نه سرګند کړي چې دا څوک دي او څومره مهم کسان دي، او نه د وسلوال له خوا په دې اړه څه ویل شوی دي. خو زیاتره وخت نه وخت دلته پولیس داسې قسمه داوی وکړي چې پاغه کې دی وایي چې د وسلوال سره جړب شوی دی، پاغه کې وسلوال ته مرجوب لړول دي. ورسته بیا داسې خبرونه هم راځي چې دي کې اکثره هغه به درکه کسانو چې هغه دلته نه وړاندې کړل شوی، او هغه په داسې طریقه باندې بیا مړی وګرځول شي. خو تر اوسه پورې د حکومتي چارواکو له خوا چې کوم داوی شوی دي دغه له آزادو سرچینو هیڅ قسمه تصدیق چي دي هغه نه شوی.
ټرنی سب یو طرف ته په خیبر پښتونخوا کې مختلف اضلاع کې اضلو کې د ملي پاسونونو کېږي، غواړي د حکومت د ریاست نه چې دوی ته د امن ورکړي شي. خو بیا داسې واقعیات چې سر کټ کول، تن جدا کول، د دې واقعیاتو په اړه باندې سیړون کې سو وی چې مرګ جوب لکېږي هدفي وجنه کېږي یا بم دماکي یا داسې خوروان وي خدا سيزونه مخ کې هم کېدل او د دې مقصد څه ده
یو خدا ته چې مارچ اگست میاشت کې طالبان ښکاره کېدو وروسته دا ولسی پسونه شروع شوې دي او پرون چې د سوي اعلی وزیر کما سمري گورنر تلجله د اسمبلی ماتولو نو په هغه وخت باندې دلته زتره دغه چې کوم سیډون کې دي یا عام خلک دي هغه تاثیر سرګندوي چې دغه د امنی چې کوم لهر په صبح کې راغله دي لدینه د خلاصېدو یا منډه وهلو چې کوم لار ده هغه خپل کړی ده بل طرف ته چې کوم دغه سلسله بیا شروع شوې ده په دې شی وختونو کې مش کتلو چې ضرب عذاب نه وړاندې به داسې قسمه سرونه غوښ کړل او پاری سره کاغذ پانی واچول شوی او پاری بیا امریکا ته د ډرون جازونو چې کوم بریدونه کېدل د هغې تجسسي کولو تورونه پورې کول خو دا اصل چې کومه دا سلسله شروع شوې ده په دې کې د پاکستان امنیتي ادارې تورزنوي چې دا هغې ته د جاسوسي کوي دلته چې چوډن کې هغه دغه نظر خپلوي چې یو خو دې چې کوم دغه پیښه کیږي په دې باندې وسلوال طالبان خپل موجودګي سرګندوي چې دلته کې وسلوال طالبان موجود دي بل په خلکو کې یې را پیدا کول دي چې ګنې د دې کوم اقامات یا حکومتونه دي هغه ته غاړه کشي دي نو خلک دغه غنی چې غنی دالته بیا وسلوال طالبان چې دي هغه موجودیت راغله دي او د په خلکو کې یاره پیدا کول د پرده چې کیسه چې کوم پیښې دي هغه تر سره کوي بل تر ته په حکومت باندې ځتی نیو کې کیږي چې د ناامنۍ پر خلاف باندې د دې چې کوم نېشنل اکشن پلان دی یا کمی سلامتی غونډه ده په هغه باندې پوره عمل نه کیږي چې غنی دالته د ځین تندروي په بشپړ ډول باندې یو سي خو حکومت او د پاکستان پوز لخوا بیا بیا دغه داوی چې دي هغه شوی دي چې دالته د وسلوالو پر ضد عملیات کړي او د عملیاتو په پایله کې وسلوالو ملا چې ده هغه
ډیر زیات مننه کوو عدنان بیٹنی صاحب د وخرا کولو د معلومات شریک کولو یو جهان مننه
مهرباني
بل اړخته د پاکستان په وی بلی صوبې بلوچستان کې هم د تشدد تازه پیخي را مخته شوې دي د پاکستان د پوز مطبوعاتي اداره وایي چې ترهګرو په پنجګور سیمه کې د پاکستان څلور امنیتی عسكر وژلي دي د پاکستان پوز داوه لري چې دغه ترهګرو د ایران د خاورې نه په د پاکستان په خلاف کار اخیستی دي زمو خبريال حفيظ شيراني په لوی خبر پښتونخوا خبرونه کې تفصيل شریک کړو چې تاسو په امر ته راګرځو
بلې د پاکستان د فوج ویاندې ادارې اسیا الله خواڅخه نن د چهارشنبه په ورځ یو خبر جاری کړل سوې چې په غو کې ویل سوې دي چې د بلوچستان په پنجګور چوکب سیمه کې د ایران پولی ته چیرمه د پاکستان څلور امنیتی عسكر وژل سوي دي وای چې بریدګرو د ایران له خاورې څخه د دوی پر عسكرو برید کړی چې پکې څلور عسكر وژل سوي دي دغه عسكر چې وژل سوي دي وای په دې کې د دریو تعلق د خیبر پښتونخوا له لکی مروت ضلع سره او د یو تعلق له آزاد کشمیر سره دی ویلی چې وسلوالو د ایران خاورې استعمال کړي او هم دوی له ایران حکومت څخه غوښتي چې په دوی پر خاوره موجود ترهګر دی وځپي خو تر اوسه پورې د ایران له خوا څخه په دې اړه کوم دریز مخه ته نه دی راغلی او هم نه د پیشي زمواري د دې ریپورت جوړولو تر وخته چا منلې ده د پوز په یو بل بیان کې چې هم نن یې د چهارشنبه په ورځ جاری کړی دی ویل سوي دي چې د بلوچستان په یو بل سیمه کې په ضلع کې چوشاب سیمه کې پوځي عملیات تر سره کړی دي چې پکې څلور وسلوال وژل سوي دي د دوی پیژندګلوي لانه ده سوي ویل کېږي چې دا بلوچ وسلوال وو او په حکومتي چارواکو پر پوځي عسکرو او امنیتي عسکرو باندې وخت نا وخت په بریدونو کې لاس درلود
صحیح دا چې کوم واقع شوه ده د ایران د پولی نپور دی وی چې دز شوه دی یا دغه تر هاګر بریج شوه دی پرې کې د پاکستان پوځیان وجل شوه دی دا اولنۍ داسې واقع ده کنه مخکې هم داسې واقعات شوه دی بیا زی موري چا منلې ده یا دغه په اړه باندې پاکستان او ایران څه ویلي
بلې تر دې وړاندې هم داسې پیښې شوه دی دواړو نورو ته هم ایران او هم پاکستان پر دواړو ملکونو دغه تورونه پوری کوي چې د دوی د یو بل ملک له خاورې څخه د دوی پر امنیتي عسكرو او پوځیانو باندې وخت نا وخت داسې بریدونه تر سره کیږي پاکستان د ایران د خاورې ذکر کوي چې لغې څخه بلوچ وسلوال تنظیمونه پر پاکستانی عسكرو باندې بریدونه کوي او هلته پټنځایونه دي بیا په تیښته کې بریالي کیږي هلته ځان پټوي همدغه سی بیا ایران دا تورونه پوری کوي چې د پاکستان د بلوچستان د سیمې څخه له بلابلو سیمو څخه د دوی پر پوځي عسكرو او ودانۍ باندې بریدونه کیږي دوی هلته مذهبي تندرا ورډالي تورنوي چې د پاکستان له خاورې څخه پر دوی باندې بریدونه کیږي دواړو حکومتونو له داسې ډلو سره د لاس لرلو چې کوم تورونه دي غیرت کړی دي او وایي چې دا غیر آبادی سیمی دی غرنیزی وطنونه دی او لوی بیدیاوی دی لده څخه سیمو څخه دغه وسلوال چې دی هلته خپل فعالیتونه کوي او حکومت په څو واره پاکستان او ایران حکومتونو پر دې باندې ناسي کړی دی او دا ویلی دی چې دواړه ملکونه به د داسې وسلوالو ډلو او حکومت راګری ډلو هغه پر ضد به عملیات کوي او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د یو بل ملک خاوره استعمال کړي او د دوی پر عسکرو یا هم پر ودانه بریدونه وکړي.
مننه کو شیرانی صاحب. یو د خیبر پختونخوا په مردان کې د پانتون د استاد اسیسټنت پروفیسر او د سوشل میډیا د فعال کارکونکو اختر خان پر ضد نامعلومو کسانو د وژلو هڅه کړې ده او په غیر تشدد ترسره کړې ده. د پانتون طالب العلمانو او استادانو د دې تشدد پر ضد احتجاجونه وکړل او د مردان نوخار جرنیلی سره کې بند کړ. دوی غوښتنه کوله چې کاکړو کسانو ته په ضد د مقدمه درج کړی شي. ریاض حسین د نور تفصیل سره.
د عبدالولی خان په هنتون طالب علمانو او استادانو لخوا د احتجاجونه په مردان خار کې راجو کړی شوی وو. دوی کتبی او بینرونه وچت کړی وو چې ور باندې د په هنتون په استاد شوی تشدد په ضد ناره درج وی. د پوهنتون استاد اسیسټنت پروفیسر اختر خان باندې 13 ورځ د نامعلومو وسلوالو لخوا د وجنې بریچ شوی او د تشدد په نخښه شوی. اختر خان ویوی دی وتوایي د هغوی چا سره دښمنی نشته خو دا ضرور غني چې دغه کسان د هغوی د وجنې په نیت راغلي وو.
ما میگا مټ نن سامان راوخترو چې واپس په سکوټر باندې څنګه کېناستم نو وروسته را چپ سر باندې وال ما دنګ کس ورو سکوټر نه راوچول په وال ټکول را باندې لاګی شو چې څوک بمن ترتل پاګه کس پرې بم پستول نیولو کسانو سالور کسان.
احتجاج کوونکو مردان او نوخار جنیلی سړک د هر قسمه تګ را تګ د پاره بند کړي وو او وختنې کوله چې د پیخي مقدمه دي درج کړي شي او د استاد پزت شوی پیخي دي سپا او به طرفه پلټنی وشي.
چکه مو کسانو دا کار کړي دي چې هغه چکم دي د انصاف چکم دي کوټه تراولي. اوکې انصاف کټهره ته چکم دي غراشي او هغه چکم دي مونته انصاف ملاوي شي.
دا چې ډیر زیات ظلم شي ډیر زیات زیاتی شي ویلي او مونږه چې کم زمونږه په سرکاري څوک کم خلک ناشتي مونږه وایو چې تری فری اینڈ فیر چې کم انویسټیګیشن دی او ملزمان چې دی خپل انجام تور صحیح.
اسیسټنٹ پروفیسر اختر خان په عبدالولی خان په هنتون کې د سیاسياتو استاد دی او د مدیره حسي په سوشل میډیا د حکومت او ریاستي ادارو په پالیسو رائے ورکوي. اختر خان د پښتون ژغورنې غورزنګ مرستيال هم دی. اختر خان وایي هغوی د سوشل میډیا د لارې د بشري حقوقو لپاره اواز پورته کوي او دغه خپل مبارزه به جاری ساتي.
چې داغه حق ته داغه ژوند ته داغه عزت ته داغه ناموس ته ضرر رسی به قانون عدالتي مورای عدالت سي سب کتاب غلط کار ورته کیږي. زه دا قسم ملګری مزبا حق کسته پر आवाज اوچته وم.
د ریکال وړاندې د سوشل میډیا پال اختر خان په ضد مقدمه هم درج کړی شو او مرکزی د پلتنې ادارې اف ای ای اختر خان গ্রেফতার کړی وو خو بیا ورستو دی خوشی کړی شو. د اخیری اطلاعاتو راتلو پورې د پیخي په ضد د پولیس لخوا مقدمه نو درج کړی شوی خو پولیس وایي هڅه کوي چې د پیخي په ضد مقدمه درج کړي. په پاکستان کې وړاندې هم د بشري حقوقو او سوشل میډیا پالانو په ضد داسې قسمه پیخي را وړاندې شوی او د پی ټی ایم په ضد هم مقدمه درج کړی شوی. د پاکستان پوسټ تور لګوي چې پی ټی ایم د بهر هیوادونو په لاس کې لوبيږي خو غورزنګ تل دغه تورونه رد کړي او د پی ټی ایم مرکزی غړی علي وزیر اوس هم په زندان کې دی. ریاض حسین وایس اف امریکا دیوا مردان.
یام په خیر غلی دا ویډیو ده. د ملک د نورو صوبو په څیر د بلوچستان په سرخار کوټه کې هم
د سپریم کورټ بار اسوسییشن د پخوانی مشر او د ملي جمهوریت ګوند مرکزی مشر عبداللطیف اپریدی د وژنې پر ضد د ملي جمهوریت ګوند لخوا احتجاجي مظاهره شویده. د دې احتجاج تفصیل زموږ خبريال حفیظ الله سوره شیرانی په دې رپورت کې تاسو سره شریک کړي.
د کوټي د پریس کلب ومخته په یاد مظاهره کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو نمائندګانو وکیلانو سیاسي فعالانو ګډون درلود. مظاهره کوونکو د وتلي پښتون ملت پال سیاستوال لطیف لالا وژنه په سختو ټکو وغندله او دغه د وژنې د پیشي د جديد څېړنو غوښته. ملی جمهوری غورزنګ ګوند صوبای مشر احمد جان د لطیف لالا د وژنې پیښه په سیمه کې د رواني نامنې کړی و بلله. دغه په خبره
د ملي جمهوری غورزنګ مشر لطیف لالا پارو په پېښور کې په شهادت ورسېد. خصوص د تیرو دیرس کلو زغار په دې کې ډېر سیاسي مشران سیاسي کارکنان زموږ په شهادت رسېدلي دي او په ټول وطن باندې یو دهشتګردي مسلطه ده. بې ته تحفظ ورکول دي، بې ته دوام ورکول دي او په شتون د خپل حقوق اختیارات په کوم سیاسي جدوجهد روان دی.
د ملک د نورو صوبو د عدالتونو په څیر په بلوچستان کې هم د پیشې پر ضد د بلوچستان بار کونسل له لوري د سې شنبه په ورځ عدالتي بایکاټ وو. په احتجاج کې ګډون کوونکي اډوکیټ حمیدالله اڅکزي وډیوه ته وویل لطیف لالا یو وتل سیاستوال او منلی وکیل وو. وایي هغه تل د مظلومو او په خاصه د پښتنو قومي مقدمه په هر ډګر او عدالت کې چلولې وه.
لطیف لالا قصور دا وو چې هغه دلته د محکوم او د مظلوم قومونو ژغ پورته کاوه. وکیلانو د خوا د دې واقعي غندنه شوې ده او نن په دا ورځ کې کمپلیټ سټرایک اوټ شوی دی. یو وکیل هم په عدالت کې نه دی پیش شوی.
وتل سیاستوال او وکیل عبداللطیف لالا اپریدی د دوشنبه په ورځ د خیبر پښتونخوا په پېښور های کورټ کې په ډزو لويستلو پس په ټپي حالت کې لیډي ریډینګ روغتون ته یوړل شو چې ورستو یې د ټپو له کبله سا ورکړه. د پېښور د پولیسو له لوري ویل شوی چې د لطیف لالا قاتل پر موقع نیول شوی او دغه پر ضد مقدمه درج کړې ده. یا د پېښه د ملک ټولو سیاسي او حکومتي مشرانو په سختو ټکو غندلې. د بلوچستان وزیر اعلی میر عبدالقدوس بزنجو له لوري په خبره شوی بیان کې ویل شوی چې لطیف اپریدی تل د ملک او آئین او جمهوریت د بالادستۍ لپاره کار کړی وو. د دې ترڅنګ د بلوچستان ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو د لالا وژنه لوی زیان بللی او د هغه کورنۍ ته د انصاف ورکولو غوښتنه کړې. حفیظ الله ستوري شیرانی، وی او ای، ډیوا، کوټا.
عبداللطیف اپریدی عرف لطیف لالا د خانادانی دښمنۍ قرباني شو او په سپینه ورځ د خلکو مخې ته په ډزو وویشتل شو. پښتنو کې تربګنی یا تربورتوب، دښمنی او انتقام یا بدل داسې روي دي چې د قانون سره هیڅ اړخ نه لګوي. سیاسي مشران او څېړونکي د پښتنو په دې رویو باندې څه نظر لري؟ په دې اړه ساجا قاسم شاه او هاشم علي اور باندې دا رپورت په خبر نه را لګړی دی.
پښتون سیاستمدار شهاب الدین خان د ارواحات پښتون مشر لطیف اپریدی دعا کې شریک پښتنو باندې غږ کړي ذاتی دښمنۍ ختم کړي او خواست یې وکړو چې د دغه روغې جوړې لپاره دوی یو جرګه جوړه کړي. په ټولنیز رسنو د باجوړ دغه مشر شهاب الدین خان دغه خواست شریک کړي هم دي.
پښتنو سم غږ کې تباہي او بربادي او د دښمنو نورم تباہ او برباد کړو. دوی باندې نورم خلکو له مخه په لاس ورځي چې هغه دښمنۍ استعمال کړي او بغه کړي. تاسو ټول ته درخواست کوم چې دې لپاره نن ورځ یو 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 ورځ وټاکئ، نن یې جوړه کړئ اور دې لپاره یو داسې جرګه جوړه کړئ چې د پښتنو دا غبولا نواله تر دغه پورې دا ټول علاقه کې څومره شخړې دي او څومره د پښتنو نه بلکې د ټول وطن څومره شخړې چې هغه حل شي.
د پښتون تحفظ تحریک یو مشر او د لطیف اپریدی ملګری نظیف خان هم افسوس وکړلو. کم مشر د نورو پښتنو مقدمې کولې او د هغوی حقونو لا جنګېدلې، هغه د ذاتی دښمنه د لاسه پښتنو بایلو. خو هغه غنی لطیف افریدی قصدن داسې دښمنو کې اونن خلول شو چې هغه وطني او لسی کارونه ونه کړی شي.
بنیادی تور د دې کور په اراده په دې دښمنو کې خلول شوې دي. کاغذ چې حکمت شاه د دوی والد محترم بیا دا د دوی سلورم رور دی وزیر بل بل په مخکینو مقدمو کې هم او سنو مقدمو کې هم.
سیرنکار ډاکټر اختر علی شاوی پښتنو کې اوس هم د مرګ بدل اغستل یو غیرتی عمل ګڼل کیږي او سوق خپل بدل نه اخلي هغوی ته پیغور ورکړل کیږي او هم دغه وجه ده نن هم پښتنو کې په نسلونو ذاتی دښمنۍ روانې دي او خلک وجل کیږي. د پولیس غیر معیاري تفتیش، غلط یا ډیرو ملزمانو باندې دعوا او د ګواهانو کمی د لاسه عدالتونو کې دغه مقدمه وړاندې کول او جرم ثابت کول ګران وي او ملزمان که بری هم شي د بدل اغستو او وجلو دغه پیښې روانې دي.
نو چې عدالتي نظام کې انصاف ورشي، سزا ملاو نشي، نو بیا مخالف چې دی هغه خو د بدل په اور کې سوځي لګیایي، نو دا ځکه داشن واقعات کیږي.
خو سیاست مدار میا افتخار حسین وای دی یو کم اتیا کلن دغه شخصیت چې 50 کال د پښتنو خدمت وکړو او د ذاتی دشمنی په نوم وجل شو، اوس هم د دغه پیښې تحقیقات پکار دي چې دا د هغه پر ضد سازش خونو.
ځکه چې د ذاتی دشمنی هغه سوزل صفای کړي وا او هغه دا مانه دی کړي، کاش چې د پښتنو هغه جرګې وي او په دې جرګو کې دا مسله چې کم نه حل شي.
د ارواحات پښتون سیاسي مشر او نامتو قانوندان لطیف اپریدی ملګری او سیاسي مشران غوښتنه کوي پښتانه مشران یو جرګه جوړ کړي او د ذاتی دشمنی دغه بدو خاتمه وکړي چې نور پښتانه دغه دشمنی اور کې سوځیدو نه بچ شي. کیمرامن هاشم علي سره سادیا قاسم شاه، وی او ای ډیوا، پېښور.
وی او ای ډیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساتا په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیریش ساتا.
بیا هم په خیر راغلی او اوس هم د خیبر پختونخوا سیاسي حالات ته یو نظر. د خیبر پختونخوا گورنر غلام علي خان د صوبې د اسمبلی ماتولو سمري لاسلیک کړه او دې سره د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی ماته شوه. صوبې کې مخالف ګوندونه او چیرونکي وایي چې د تحریک انصاف په تیرې کابو لس کلنې واکمنۍ کې چې صوبې ترهګري او قدرتي آفتونو ځپلي او د درنو بهر ملکي قرضو د بوج لاندې راغلي ده، دا به د آینده صوبایي حکومت لپاره یو لوی آزمایښت وي. صوبې کې د اپوزیشن غړي، حکومتي چارواکي او چیرونکي د تیرو دوو حکومتونو کارکردګۍ ته څه نظر لري؟ عثمان خان اورباندی دا رپورت را لېږلی دی.
د خیبر پختونخوا گورنر غلام علي ویلي تیر شپه په 10 بجې ورته د وزیر اعلی محمود خان لخوا د اسمبلی ماتولو سمري ترلاسه شوه او د شروع یا د چهارشنبه په ورځ د آئین تر مخه سمري لاسلیک کړه او اسمبلی ماته کړه. مخالف ګوندونه وایي د تلسم آئینی بدلون وروسته ثبوت مالی، انتظامی او سیاسي خپلواکي ترلاسه ده، خو خیبر پختونخوا صوبا د پی ټی آی په واکمنۍ کې د آئینی حقونو نه به برخې ساتل شوي، بد انتظامی به کې سیوا شوي او وسایل لوټل شوی دی.
دا سه حد لای پختونخوا وروستا چندن خلک خودکشای کی، دا سه حد لای پختونخوا وروستا چندن خلک سوالګر شو، دا سه حد لای پختونخوا وروستا چندن خلک د لوګي مړیږي، دا سه حد لای پختونخوا وروستا چندن د روزای درک د خلکو نه لګي.
خو حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د اپوزیشن تورونه ردوي او دریس پلوي چې په خپل واکمنۍ کې اداري مضبوطی کړي، میرټي عام کړي او صوبه کې د ولز د خیر خیګړي د پاره لوی منسوبي سرتر سولي. په خواني حکومتي چارواکي وایي په تیر نجدي لس کال واکمنۍ کې پی ټی آی د خپل وسایل مطابق قرضي اغس او د ولز په فلای لګولې دي.
زمونږ د پورا بجټ چې کم دی کنه هغه 30% مونږ لون دی، نو دا زما خیال دی چې یو بهترین فائنانشل مینجمنت دی. تاسو سره چې په جب کې پیسې وي نو که تاسو قرض واخلي هغه تاسو د خپل کور یا د خپل خاندان د فلا دپاره کوئ، د روزګار سیوا کولو دپاره کوئ، خپل خاندان ته فائده ورکولو دپاره کوئ. خو کچر ستاسو قرضه دومره زیاته سیوای چې هغه ستاسو د انکم نه او ستاسو د بجټ نه سره مماثلت نه لري. زما دا خیال دی چې 90% نه مونږ 30% تر راغلو. دا زمونږ بهترین فائنانشل مینجمنٹ.
سیړونکو وایي د راتلونکي حکومت د پاره به د ټولو لوی ازمیښت د پی ټی آی په دور کې اغستل شوي ریکارډ قرضی سره د سود نړیوالو مالیاتي ادارو ته واپس کول وي چې په مالی توګه کمزوري صوبې توان نه لري او نه د آمدن دومره وسیلې شته.
چې د اوسه پورې د دوی کومې معاهدې شوي دي د ایشیا ترقیاتي بانک سره، د ورلد بانک سره، یا د نورو مالیاتي ادارو سره، هغه خو دا دي چې تقریبا 900 روپو پورې به دوی قرضې اخلي. خو چې کومې اغستلی شوې قرضې دي نو هغه سه 350 روپو پورې دوی اوس قرضه اغستې ده. کوم چې د خیبر پختونخوا په تاریخ کې په 70 کالو کې دغه قرضه 143 روپۍ وه، هلته په 80 کالو کې 9 کالو کې هغه 140 روپۍ دوی زیات واغستله.
سیړون کی وای په هیواد کې مخفضیاتی دن کې اقتصادي بحران او د نامنې پیښو پر مهال د خیبر پختونخوا صوبایي سملی ماتول به په صوبه کې د سیاسي عدم استحکام، د امن وضعیت خرابېدو او معاشي ستونزو سیوا کېدو سبب وګرځي. زیاتوي پی ټی آی د پنجاب او خیبر پختونخوا صوبوي سملی فقط د خپل سیاسي ګټو د پاره ماتې کړې دي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
په پاکستان کې د پنجاب او بیا وروسته د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی په داسې وخت کې مات شولې چې پاکستان د اقتصادي اړخه د سختو ستونزو او مشکلاتو سره لاس او ګریوان دی. اقتصاد پوهان وایي که چیرته انتخابات زر تر سره کیږي نو بیا واکمن ګوند به د قرضو په مت کې د IMF شرطونه ونه مني، ځکه دې سره به ګرانی سیوا شي او په انتخاباتو کې ورته جنجال جوړولی شي. زموږ همکار محمد اکرام په هلو وی پروګرام کې د اقتصاد پوه ډاکټر عبدالسامد سره خبرې کړې چې یو ځل بیا ستاسو پام ورته راګرځو.
آیا پاکستان خاص کر اوسنی خزانه وزیر هغه به د IMF دغه شرطونه ومني او که نه مني، پاکستان آیا ډیفالټ ته د تګ څومره یرشته دی؟
دې زما خپل خیال دا چې دا به د لګو دغه کې ډیسایډ کیږي چې موږ الیکشن طرف ته کله ځو، آیا ځو او نه ځو. سو ان پی اس جی د دې دا ټینکینګ چې موږ زر الیکشن طرف ته ځو، تاسو جو کتل د پنجاب اسمبلی چې کم دینو ریزالت شو، د کی پی اسمبلی چې کم دې جو ریزالت شو، بل حال ملک جو دا ټینکینګ دې چې آیا کم سیټ اپ طرف ته د عمل روان دي. که دا ملک زر الیکشن طرف ته ځي نو بیا به چې کم دې نو ما تخکاری دا چې فائنانس منسٹر سره به چې کم دې نو دې به جی د IMF کنډیشن چې کم دې ونه مني، ځکه چې IMF کنډیشن سره به مهنګایي نور راځي او په حال د مهنګایي فیګر چې کم دې 30% نه سیوا شوی دی. دغه شان چې کم دې نور اکنامکس انډیکیټر به په لاندې روان شي نو دې به والی دی وټ او وټ به جی څنګه دي. دغه الیکشن باندې جو ډیپند ده چې الیکشن نس دی وی نو بیا ما تخکاری دا چې دې بده IMF کنډیشن ونه مري. آیا که دا ډیسیژن وشو چې الیکشن یو کال لمون ډیلی کو یا وطن نشه ډیلی کو نو بیا به دې چې کوم دې IMF طرف ته خامخاسي او کنه دې نو تاسو څنګه خپل ته دا یو وی چې لکه بلاس مونږ چې کوم پایلټر لون دی او د ملکون سره چې کوم لون دی او ملټلیټر ادارو سره چې کوم لون دی په هغه کې وځي چې کوم دې په اوسه پورې هغه مو سره پلیجز کړی دي میټرلایزیشن لاندې تل او هغه کې دي کاری بداسه چې IMF مو سره ستوم را په حال یو بایل دی او هغه اګریمنت چې کوم دې IMF سره مو ستوم را پوره کوو. نو دا خو دې تاسو ډوبې د خبرې جواب شو د ډیفالت چې کوم دې کوېشن دی په حال دې حالات چې کوم دې نو زه همیشه دا وایم چې موږ الډی ډیفالت ولا چې کوم انډیکیټر دی هغه کې یو ریزالت چې موږ چې کوم پکاره دریو میاشتو ولا هغه زمو یو میاشته کم دی زمو چې کوم دی دی د انرژي چې کوم سرکولیټ ته د شکر زده دی هغه الډی چې کوم دی دومره سویر چې هغه موږ په کول نه شو موږ سره ال سی چې لیټر اف پرډرس چې کوم پکاره چې موږ پره کول نه هغه چې موږ نه کوله دغه چې زمو نه دا کار بنجن دال دی دا به وغار لسی اغه مونږ دی ورټ کړی دی د یو په کورټ باندې چې کوم دی الته جی بلاک چې کوم سره سامان دی اپروت ته پاکستان کې چې په حال کې کارخانه بلاک چې کوم دی نو بنديږي پولیس چې اغه الته مونږ نه کولاو رامل ډیل دغه لپاره چې کوم پکار دی اغه مونږ نه پروایډ کوو. نو دا چې د شپږ دی بنیادی وجوهات دي دغه څو کای تاسو چې مونږ یو الډی ډیفان ولا چې کوم زون دی اغه د دنه شویو افیشل چې کوم دی اناونسمنت یا افیشل چې کوم اغه دغه
امپلیمنٹیشن دے یا ڈیفالٹ ہوتا تو جی ویلے چاہیے اگر نشتا جی کو حالات دا چی دی جیتی کم آنے کم دا جی صدور میں شوی کر دے روانی دی شپاگو میں شوی کر دے واپس کول دی اور دا صدور خبر ما جی مخیو کرے دا طول منتا دا خیلی دی چیز منگا فی الحال دی اکنامیسٹی کم سیچویشن دے دا جی دیر سویر
دا بدلون پا وقت کی کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ سره اورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري وائس آف امریکا کی ممتاسو تا داسی خبرو نراورو چی دا کتلو دا پارا خلق دا خطر سر مخامخ کوی مون نڑے سر یوزائی کو اور اختیار سر پیوست کو وائس آف امریکا کی مون تاسو تا پورا اکس درخائی
بیا هم په خیر راغلی. اوس هم د افغانستان اقتصادي ستونزې د نړیوال بانک د رپورت پر اساس د افغانستان اقتصاد د 10 تر 15% پورې راکم شوی دی او اقتصادي وده هم منفي شوې ده. دې باندې د افغانستان اقتصاد له کړکیچ سره مخ دی. د افغان ملي بانک په خوانی مشر عبدالعزیز بابکرخیل د منازشې سره په دې برخه کې د اقتصادي کړکیچ په عمده علتونو غږېدلې دي چې دا د ساسو په مرته راګرځي.
د نړیوال بانک د راپور په اساس د افغانستان اقتصاد له 10 تر 15% کم شوی دی او اقتصادي وده هم منفي شوی ده. ستاسو په اند کوم دلایل کې دی چې افغان اقتصاد یې لکه کې سره مخ کړی دی؟
سلامونه ډیره مننه. دا اقتصادي مختلف عوامل لري. یو خو مزمن د څلورو لسیزو د جنگ او جګړه او د خرابۍ وی دا غینه علاوه د افغان اقتصاد د وچکالۍ له امله سخت زیانمن شوی دی. سره مونږ ګورو چې زمونږ اقتصاد اکثره په زراعتي سکتور متکی دی او بیا په زراعتي سکتور باندې وچکالۍ ډیر بد اثر پرېوته. هغه خپل هغه تولیدات چې د او پیداوار چې د زراعتي سکتور هغه کم شوی. کله چې پیداوار کم شي نو اقتصادي وده مسره ټکنۍ شي. ورسره بیا د کووید وبا رااله هغه سره هم توکو بیل وړې شولې او د اقتصاد په نور سکتورونو باندې هم د وبا اقلا درې کاله باید یو ملک ولري ترسو بیرته د شاکس خراوزی او د بهبود نور تلاړ شي. مګر زمونږه دغه ټول شکونه چې یو یا ټکانونه چې دا مسلسل راغلي دي او د بهبود لپاره وخت هم نه دی پیدا شوی. د دې علاوه دغه په 2020 کې سیاسي بدلون چې راغی دغه سره هم مختلف تغیرات راغله لکه مالی انقباض راغی د نړیوالو حکومتونو چې هغه ودریدل خارجي اسعار چې هغه کنګل شو. نو په دې حساب سره بیا هم په بازار کې د توکو کمښت پیدا شو. عمومي تقاضا چې وا هغه را کم شو او کله چې په اقتصاد کې عمومي تقاضا را کم شي هغه بیا په تولیداتو مصر غورځي او بیا په خپل په دغه باندې مصر غورځي په اقتصادي روش باندې. مګر مونږ چې ګورو دغه ټول دغه کمې چې راغلي دا یو ور باندې نه راغلي دا د 2014 نه نیولې تر 2016 پورې دا نوسانی حرکت په دغه کې راغلي دي دا د هیواد په پیداوارو کې. نو دا لږ د اوږدې مودې مزمن تکلیفونه او نور شاکونه یو ځای شوي او دغه منفي دغه اغیزې پیدا کړې دي.
آیا فکر کوئ چې د نړیوالو مرسته کوونکو هیوادونو لخوا یوازې بیړنۍ مرستې به کافي وي او که پرمختیايي کارونو لپاره هم د مرستو اړتیا لیدل کیږي تاسو څنګه ګڼئ؟
بالکل دغه خو ډیره مهمه پوښتنه ده. د بیړنۍ مرستې چې دي دا خو د بیړنۍ حالاتو په مقابل کې یو ځواب دی. دا یو عکس العمل دی ترسو د دې بیړنۍ حالاتو هغه منفي اثرات را کم کی چې په هغه کې ولګه د فقر دی د غذایی توکو عدم مسؤلیت دی. روغتیایی دغه دي اساسي خدمتونه دي مګر دا کافی نه ده د دې یوازې فائدہ دا ده چې په ملک کې وساغه د اقل نه څه پیسې چې زیات بشري مرستو د پاره پاغي کې هم افغانې په ثبات کې ساتل شوی ده او په بازار کې توکي پیدا کیږي او خلک رانیولې شي او خلکو ته مرسته رسیدلې ده مګر دا کافی نه ده د دې د پاره بیا نړیوالو د 2022 جون په میاشت کې او نړیوال بانک بیا درې نوري بیړنۍ پروژې منزور کړې ترڅو افغانستان سره مرستې وشي او هغه د اولنۍ پروژې دغه پروژه و چې د غذایي مسؤلیت پروژه و چې هغه بیا په زراعتي سکتور کې د دې قانون سره مرسته ده او د زراعتي سکتور بیرته بحالول دي تقریبا 195 میلیون ډالر دغه پروژه لګښت لري د دې نه علاوه بیا د معیشت پروګرام دی هغه یو بل پروژه و چې هغه منزور کړه هغه کې خلکو ته د کار او روزګار او په زراعتي سکتور کې د خلکو ته د کار زمينه مساعدول نو دا تقریبا 330 میلیون ډالر په لګښت دا پروژه ده بل پروژه چې دا هغه د روغتیایي پروګرامونو او د روغتیایي اساسي خدماتونو ده چې پاره کې د کوچنیانو د واکسینونو 2 میلیونه کوچنیان واکسین کیږي خو ته پکې د زیږندونو زینه پیدا کیږي هغه اساسي طبي خدمات ورکړي کیږي دغه پروژه هم تقریبا 215 میلیون ک دغه هم پم دغه اندازه ده نو دغه اولنی ګامونه دي چې د بهبود د پاره غسل شوې دي مګر بیا د وګړي مودې پروګرامونه نور دي
او بیا هم د افغانستان په اړه یو ریپورت د ملګرو ملتونو یو ویان یا ترجمان د نهي اسې شمې پورت وویل چې د یاد سازمان یو جګپوړی هیئت د افغانستان سرکار کابل ته تلل دي چې حالت د طالب چارواکو سره د خزو د حقونو په اړه خبري وکړي په دې اړه نور تفصيل د منازه شهید پر ریپورت کې اوریدل شي
په افغان جنو او میرمنو د تعلیم او کار په برخه کې د طالبانو له خوا د سختو محدودیتونو لګیدو وروسته د ملګرو ملتونو سرمنشي د طالبانو لخوا د جنسیت پر اساس اپارټاید له عمله اندېښنه وښودله. د ملګرو ملتونو د ویان مرستیال فرحان حق وایي د ملګرو ملتونو په دغه هیئت چې د دوشنبې په ورځ کابل ته رسیدلی د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد د ملګرو ملتونو د خزي د برخې مشر سیما بهوس او د دغه سازمان د سیاسي برخې جګپوړي چارواکي خالد خیاری هم شامل دی. ولس میاشتې مخکې وخت له رسیدو وروسته طالبانو افغان میرمنې او نجونې له دولتي وظایفو له شپږم ټولګي پورته خونځیو پوهنتونونو پارکونو او حمامونو ته له تګ څخه منع کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګټریش چې روانه د میرمنو او نجونو د حقونو په وړاندې بي ساري او سیستماتیک بریدونه وغندل. د ملګرو ملتونو دغه هیئت افغانستان ته له سفر مخکې په سیمه د خلیج په هیوادونو آسیا او اروپا کې له څو هیوادونو سره د میرمنو او نجونو د حقونو او پایدار انکشاف په اړه خبرې وکړې. د ملګرو ملتونو ویان کار او تعلیم ته د افغان میرمنو او نجونو د لاسرسي په برخه کې یوې روښانه اجماع ته په اشاره وویل چې د دغه سازمان له هیئت څخه وغوښتل شو چې سو د وضعیت د جدیت پیغام ولیږدوي. دغه سفر په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د پخوانۍ ولسي جرګې غړي مرسل نبیزاده د یکشنبې په ورځ د جنوري په 15مه په خپل کور کې د وسلوالو کسانو لخوا ووژل شوه او د ملګرو ملتونو د ویان په وینا دا خبر انټونیو ګوتریش ته ټکان ورکوونکی و. طالبانو د تیر کال د دسمبر میاشتې په وروستیو کې په کورنیو او نړیوالو غیر دولتي موسسو کې افغان میرمنې له کار کولو منع کړې او د طالبانو د دې پریکړې په غبرګون کې یو شمیر نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې خپل کار وځنډاوه خو لږ تر لږه دریو نړیوالو خیریه موسسو پاملرنه د ماشومانو د ساتنې موسسه او د ژغورنې نړیواله کمیټه وایي چې د طالبانو له لوري د خپلو خزینه صحي کارکوونکو د خوندیتوب او کار د اطمینان ترلاسه کولو وروسته خپل ځینې فعالیتونه بیرته په قسمي ډول پیل کړي دي. ملګرو ملتونو هم خپل کار ته په افغانستان کې دوام ورکړی. منازه شهید، دیوا، امریکا غږ، واشنگتن ډی سی.
او سم د اوکرين حالات ده په اوکرين کې د یو هلیکاپټر در غورځېدو له عمله د هغه ملک د داخله وزیر او ورسره نورو چارواکو په شمول لګ تر لګ سوال لس کسان مړ شو دي د پیښې سبب تر اوسه لا نه دی معلوم. د اوکرين صدر ولودیمیر زيلنسکي دا یو ډیره غمجنه او دردونکې پیښه ګرځولې ده. په اوکرين باندې د روس د یرغل نه تر اوسه د اوکرين دومره جګپوړی چارواکه چیرته هم نو مړ شوی. تفصیلی په دې رپورت کې تاسو ته وړاندې کوم. اوکرایني چارواکي وایي چې دا هليكاپټر د سرخار کیف ختیز په لور غورځېدلې چې په کې اتلس کسان وژل شوی او په هغه کې د اوکرين د داخله چارو وزیر دینیس موناتسرسکي او څو تن نور اوکرایني چارواکي هم شامل دي. تر اوسه معلومه نه ده چې د دې هليكاپټر د غورځېدو لامل څه و. په پیښه کې نه همړ شوی کسان په هليكاپټر کې سپاره خلکو او نور تنان چمړ شوی هغوی لاندې پزما کول چې ور باندې هليكاپټر راوغورځید. د اوکرين د قومي پولیسو مشر ویلي چې د داخله وزیر نائب ییون ینن او د داخله وزارت سټیټ سیکریټری یوري لوبکوویچ هم د مړو شوو کسانو په ډله کې دي. د اوکرين د جګړې پر مهال د هغه ملک جګپوړي چارواکي اکثره په هلیکاپټرو کې سفرونه کوي. د اوکرين صدر ولودیمیر زيلنسکي په ټلګرام باندې یو پوسټ کې ویلي چې هغه د یاد پیښې په اړه د تحقیقاتو هدایت ورکړی دی. هغه دا واقع یو ناوړې تراجېډي بللې او زیاته کړې ده چې د مړو شوو کسانو کرش میره لا تر اوسه یقیني نه ده، خو حد اقل دا ښکاره ده چې په پیښه کې درې ماشومان هم مړه شوي دي. زيلنسکي دا یو ډیر سخت درد وباله. د اوکرين لپاره د ملګرو ملتونو کوارډینیټر دینیس براون چې په خپل هم اوکرين کې دا وایي هغه د دې غمجن واقعې لامل سخت خواشنی شوې ده. هغه د ملګرو ملتونو په اساسي توپ د مړو شو کسانو کورنوي او د اوکرين حکومت او خلکو سره همدردي خوډلې ده. د یورپی کونسل صدر چارلز میشل هم د اوکرين د خلکو سره د خواخوږي سترګندولو سره ویلي چې د اوکرين داخله وزیر موناتسرسکي د یورپی اتحاد یو کلک ملګری وو. څو ورځې وړاندې روسانو د اوکرين یو رهایشي بلډنګ په میزایل وویشت چې له عمله یې په لزګونه عام خلک ووژل شول. دغه حمله نو وروسته دا په روسي کې اوکرين کې دویمه لوی غمجنه پیښه ده. د یو بل خبر تر مخه امریکا او نور اتحادیان یې تکل لري چې اوکرين ته به لا زیات پرمختللي وسلې ورکړي او د دې په استعمال کولو به هم اوکرایني پوځیانو ته تعلیم ورکوي. دا اضافه پوځي مرسبه د جمعې پورز د امریکا په مرشي د اوکرين د دفاع کانټاکټ ګروپ په تازه ناس کې اعلان شي. دا ناسا په جرمني کې د امریکا په یوه پوځي اډې رامشټاین ایئر بیس کې جوړیږي او د امریکا د دفاع وزیر لوویت آستن په شمول به د نیټو ملکونو لزګونه د دفاع وزیران د نیټو سیکریټری جنرال یانس ټولټنبرګ او د اوکرين دفاع وزیر اولیکسی رازنیکوف برخه ولري. بل اړخته د روس خارجه وزیر سرګی لاوروف نن د شروع یا چهارشنبه په ورځ ویلي دي چې د ماسکو په ضد مغربي ملکونو لاسونه یو کړی، مګر هغه باور لري چې روس به په اوکرين کې خپل اهداف ته ورسیږي. هغه د اوکرين جګړه هایبرید جنگ وباله. لاوروف د اوکرين د صدر ولودیمیر زيلنسکي هغه مطالبه هم رد کړې چې اوکرين نه د روسانو پوره وتل یو غوښتي دي. هم د حال کې د ملګرو ملتونو سیکریټری جنرال انټونیو ګوتریش ویلي چې نړۍ په یو خواشینون کې حالت کې راګیر ده چې مشترک عوامل اوکرين کې د روس جنگ او موسمي بدلون دی. فواد لامی، وی وی ډی وا، واشنگتن. بل اړخته لکه څنګه چې د امریکای او نیدرلندز مشانو په اوکرين کې د جګړې خلاف د مشترکه محاذ سرګندونه وکړه، ماسکو اعلان وکړ چې خپل پوځي توان به سیوا کړي. خو د وی وی خبریاله ویرونکا بالګیرس اګلیسیاس په خپل رپورت کې وایي چې روس د سیاسي سره د لوړې کچې د خبرو اترو لارې خلاصه ساتلې ده. د ډیوا همکار ارباب محمود علي تاسو سره دا تفصیل شریک کړي.
په داسې حال کې چې اوکرين د خالي شنبه په ورځ د نپرو خار کې د روس په میزایلي برید کې د ځپل شوو سره ماتم کوي، په واشنگتن کې د امریکای صدر جو بایدن او د نیدرلندز وزیر اعظم مارک روټ په دواړو خیزه ناسته کې د روس عملیات غندلې دي.
روس په داسې طریقه ګامونه پورته کوي چې دا د منلو وړ نه دي او ډېر په وحشیانه طریقه دا کار کوي.
روس د کایف سره د نورو مرستو اعلان کړی دی.
جنگ کې د اوکراین سره د مرستو لپاره موږ د نورو 2.5 بلیون ډالرو د مصرف کولو فیصله کړې ده. مو د پټریاټ پروجیکټ په اړه د جرمني سره تاسو د هلو زلو کې شاملې دوه نیت لرو.
د روس په سماجي وپاڼو د نهې سشنبې په ورځ داسې عکسونه لیدل شوي چې په ماسکو کې د دنیپرو د ځپل شوو لنډمهاله یادګار په څیر ښکاري. خو په حکومتي کچه یا د روس د دفاع وزیر سرګی شوګو د نور پوځي طاقت لوزونه کوي.
د سمندري، هوایی او د ستراتیژیک مزایلو د ځواکونو جنگي توان به پیاوړی کړي.
د کرملین وایان دیمیتری پیسکوف د روس د چارواکو او د سیای د مشر ویلیام برنز ترمنځ د لوړې کچې د خبرو لپاره لاره خلاصه ساتلې ده.
بالکل دا ترې بیلیدل شي. دا خبرې اترې ګټورې دي. ما ته د تاریخونو پته نشته.
رومانیا ته نږدې نیټو درې جازونه ورلېږلې دي او د روس د پوځي هلو ځلو جاسوسي یې هم سیوا کړې ده. په اوکراین کې د جوهري ودانو د حفاظت لپاره د اټومي توانایي نړیوال ادارې یا IAEA خپل مستقل غړي هم ټاکلي دي. ارباب محمود علي، وایس اف امریکا، دیبا، واشنگتن.
د امریکا په ایلینوی ریاست کې بعد د لومړي ځل دپاره اوس مسلمان استازي هم په ایالتي ایوان نمایندګان کې خدمات ترسره کوي. دا ځل د ایلینوی د ایالت کانګرس کې ډیر ګڼ قامي یا متنوع استازي ټاکل شوي دي. د وی ای خبريال کین فراباو یو ریپورت تیار کړی چې سمینه احسن تاسو سره شریکوي.
د ایلینوی ریاست سرخار سپرینګفیلد کې تاریخ موندل ګرانه خبره نه ده. دغه ریاست نه د امریکا منتخب مشرانو ابراهیم لینکن او باراک اوباما خپل سیاسي سفرونه شروع کړي وو.
دا ډیر ښه احساس دی چې ابراهیم لینکن هم یو وخت هم زما په ځای ولاړ وو. زموږ لارښوون کې راته وویل چې په کوم ځای کې ما د خپل کورنۍ سره عکس واخیسته، هم دغه ځای کې باراک اوباما هم تصویر اخیسته وو. په سپرینګفیلد کې چې کوم تاریخ جوړ دی، د دې تاریخ احساس ډیر زبردست دی.
هم دغه تاریخ په ذهن کې ساتلو سره نبیلا سید د نمائندگانو په ایوان کې خپل ډومبنه قدم کې خدو. د خپل بل ډیموکرات ملګری عبد الناصر رشید سره هغه د ډومبني مسلمان منتخب شوی نمائندگانو په توګه په ریاستی ایوان کې یو بل تاریخ هم رقم کړو. نبیلا په نومبر کې ریپبلیکن امیدوار ته ماته ورکولو سره دغه کامیابی موندلې و.
زه ډیموکرات هم یم او حجاب اغوستونکي هندي امریکایي هم یم. زموږ کلتور او ټولنې ته د پیغام رسولو طریقې بیل دي او د ستونزو باوجود موږ خپل کار کوو او خپل ځله کې کامیاب شو.
د درشتو کالو په عمر کې هغه ریاستی ایوان د پاره منتخب کیدونکو تر ټولو کم عمره خزه هم ده. عبد الناصر هم په دغه نوی پوزیشن کې په خپل اوګو ډیر راضي مواري محسوسوي.
د لومړي فلسطینی او دوا منتخب شوی مسلمانانو کې د یو په حیثیت زه د هغه خلکو نمائندګي هم کوم چې نخکاری او خپل غږ رسول غواړي.
د شمالي ایلینوی یونیورسيټي د سیاسياتو استادا کیکوي حمایاتسو ترمخه تنو د سرمنې درنګ نه بالا تر دی چې رشید او نبیلا د خپل شناخت ور اخوه کامیاب شول.
زما په فکر د خپل نظریات او تګلارو په سبب دوی د مسلمانانو سره سره د ټولي ټولنې ملاتړ ترلاسه کړو. دوی د تولیدي صحت او د نقص حمل په شان په مهمو موضوعاتو خبرې کوي. دوی په داسې وخت کې په سنفي مسلو او په مذهبي ازادۍ خبرې کوي چې مذهبي تنگ نظری په سیاست کې د غلبې لپاره استعمالیږي.
زما یاد نبیلا منتخب کیدل یوازې د مسلمانانو نمائندګي نه خای، بلکې د ویتنامی کډوال خوان هیون او د کورین امریکن شیروان چینګ د ایلینوی مکننه لپاره منتخب کیدل زموږ د ریاست تنوع خای. موږ ته په دې فخر کول او دا تسلیمول پکار دی.
د رشید او نبیلا ګټل ډیموکراتس ته په ریاستی تاریخ کې په ایوان کې تر ټولو زیاته نمائندګي ورکولو په لړ کې هم ډیر اهمیت لري. سمینه احسن، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگتن ډی سی.
او بیا هم د امریکا نه یو رپورټ د جنوري میاشتې په لومړیو کې امریکای د ضمانت یا د پیرول یو نوی بشر دوستانه پروګرام پیل کړ چې تر مخه به یې ځینې د کیوبا، هیټی او نیکاراګوا کډوال کولی شي چې په موقتی توګه په امریکا کې ژوند او کار وکړي. له دغه نوي پروګرام سره به د وینزویلا کډوالو شمیره هم زیات شي. تفصیل یې د وکټر هوګو کاستیلو په رپورټ کې درته عابد حسین وړاندې کوي.
د صدر بایدن انتظامی د فیصله ورسته چې د کیوبا، هیټی او نیکاراګوا سره تعلق لرونکو یو شمیر خاریانو ته د بشر دوستانه او پیرول پروګرام وغځوي. د مکسیکو په پوله د دې هیوادونو کډوال امریکا ته د دوی د ننوتلو چانسونو په اړه خوشبینه دي.
کومګه د هیټی خلک
د دې پروګرام نه ګټه پورته کول شو نو دا به زمونږ د پاره ډیر خوي.
زه ډیر ښه احساس کوم ځکه چې زه د هیټي سره تعلق لرم او د ټول هیټي خلک چې دلته دي د هغوی په استادیتوب زه د اطمینان څرګندونه کوم.
دا پیرول پروګرام د دې درې هوادونو او وینزویلا نه هر میاشت دیش زره مهاجرینو ته اجازه ورکوي چې تر دوو کلونو پورې په امریکا کې د پاتې کېدو غوښتنه وکړي او د کار اجازه ترلاسه کړي. په داسې حال کې چې د پناه غوښتنې خواستونو باندې کاروایی کیږي په دې شرط چې دوی ځینی شرایط پوره کړي او د امریکې د شهریانو لخوا د دوی په مالی توګه ضمانت ورکړل شي. خو د مرکزی امریکې د نورو هوادونو مهاجرین وایي چې دوی د پیرول پروګرام نه استل شوی دی.
دوی په کار د مونږ ته هم د ننوتلو موقع راکړي ځکه چې د مرکزی امریکای ډیر خلک چې د جرمونو او غربت نه تښتیدلی موجود دي.
مونږ د کار کولو مستحق یو. زموږ مقصد کار کول دي ترڅو مونږ ژوندۍ پاتې شو.
په مکسیکو کې مشتي وکیل او د بشري حقوقو فعال د مهاجرت د نوي پروګرام هرکلی کوي.
د مهاجرت حق د انسان حق دی. دا هم یو حق دی چې د مهاجرینو ساتنه وشي. دا د حفاظت یو شکل دی ځکه چې موږ په هیګو چې کله دوی غیر قانوني مهاجرت کوي نو دوی د چارواکو او خلکو لخوا د بشري حقوقو د یو لړ سرغړاونو سره مخ کیږي.
لوپیز بالکازر وای د نوي پروګرام سره به کډوال د تختونو نورو نوړو چلندونو او حتی مرګ نه بچي. هغه باور لري چې پولیتا د صدر جو بایدن ورسته سفر د مهاجرینو د خیر خیګړې په اړه دغه اندېښنه خایي.
دې مسلې ته نور په یو اړخیزه توګه نه کتل کیږي. دا سو اړخیزه ده. دا د دوه هیوادونو او په بر اعظم کې موجود د ټولو هیوادونو ترمنځ ده. مخکې به دا یوازې د امریکا او مکسیکو د مسلې په توګه لیدل کېده، خو اوس داسې نه ده.
د هغو وکلن پیرول پروګرام مهاجرینو ته اجازه ورکوي چې د پناه غوښتنې خواست وکړي او په امریکا کې د ژوند کولو پر مهال نورې بشري ګټې ترلاسه کړي. که دوی ته د دوه کاله پیرول ورسته پناه نشي ورکړل نو د امریکا د کورنی امنیت چارو اداره وای چې دوی ته به امریکا پرېښودل وي. عابد حسین، وی او ای ډیوا، واشنگتن ڈی سی.
په اروپایي پارلمان کې د کرپشن، بد عنوانۍ او سکندل دوسیه وروسته د غنور هم ژوره شو چې چارواکو ویل چې د قطر له حکومت څخه د بډو رشوتونو د اخیستو په الزام باندې د دوو نورو قانون جوړونکو د استثنا ختمولو کوشش وکوي. قطر یوروپي ملکونو ته د ګیس او انرژي ورکولو یو مهم هیواد دی او دا قضیه د دوی ترمنځ تعلقات متاثر کولای شي. د هنری ریچ رپورت د سلمان یوسفزی په غو کې ووري.
د اروپای پارلمان د ایتلی غړي انډریا کوزولینو او د هغه د بلجیم همکار مارک ترابیلا د اروپای پارلمان نوی غړي دي. څوک چې د بډو رشوتونو په تور نیول شوی دي چې برسل یې لرزولې ده. دواړو غړو دا تورونه رد کړی دي. د یو کال تحقیق وروسته د بلجیم پولیس 13 میاشت د وسنی او پخوانی پارلماني غړو په دفتر او کورونو باندې چاپه وخلې دي. د یوناني اروپای پارلمان نائب صدر ایوا کلی د کورنې یو سل 50000 یورو چې تقریبا یو سل او 50000 امریکایي ډالر جوړیږي ترلاسه کړی دي. په هغه باندې الزام دی چې د قطر څخه رشوت اغسته دي.
د رشوت مقصد دا و چې د اروپای پارلمان په اقتصادي، مالی او سیاسي پریکړو کې دي د دې خلیجی هیواد ملاتړ وشي.
اروپای پارلیمنت د دسمبر په 14 نیټه کلی د مرستیال ولسمشر په توګه لری کول لپاره خپل رائے ورکړه. په نومبر کې د پولیسو عملیاتو نه مخکې هغه د قطر په حق کې اروپای پارلیمان غړو ته وینا وکړه او په وینا کې نیوکې کوونکي منافقان وبلل.
دوی یو فکر لري، دوی په خپل خوشا یو عزم لري او دوی نړۍ ته ښکارا دي. خودلته ځینې خلک ستا چې هغه دوی سره توپیری چلند کوي او بد رویه ورسره لري. دوی په هر غچا باندې الزامونه لګوي څوک چې دوی سره خبرې کوي، خو ولې بیا هم دا د دوی څخه ګیس اخلي.
د کلی همکار څوک چې د اروپایي پارلمان مرستیال او دوه نورو کسانو باندې د قطر نه د پیسو اغستو تورونه لګولې شوې دي، خو دوی دغه تورونه ردوي. د اروپایي اتحادیې ځینې پارلماني غړي د قطر په اړه ورسته پالیسۍ ته یو ځل بیا د کتنې غوښتنه کوي، چې پکې د قطر خلکو ته ویزا آزادولو رای هم شامل ده.
په ښکاره ډول دوی یعنی قطر هڅه وکړه د قانون جوړولو په اړه فیصلی باندې اثر انداز شي، خو دا قانون د وړاندې نه منظور شوی دی، اوس دا قانون وځنډول شو.
قطر د اروپایي اتحادی چارواکو ته د رشوت ورکولو هڅه رد کړې ده. دی خبرداري ورکړه چې له اروپا سره اړیکې له خطر سره مخ. جرمني او بلجیم داسې اروپایي هیوادونو کې شامل دي چا چې قطر سره په معاهده لاسلیک کړی دی چې د دوی نه به مایا قدرتي کیس بیا کوي، ځکه چې دی هڅه کوي چې د ماسکو په یوکرین باندې د برید نه پس د روس نه توانایي وانخلي.
قطر د خپل پرمختګ په اساس د اروپا سره نږدېوالی لري، له دې وجه یو مهم لوبغاړی هم دی او حیثیت یې هم زیات دی، او یورپ ته د ټول ګیس واردول لپاره به دا نور مهم مهم شي.
قطر د تیرې میاشتې په خلیجي هیواد کې د فوټبال نړیوال جام په جریان کې د بشري حقوقو او مساواتو قوانینو په اړه د اروپا د انتقادونو له امله خفه شوی وو.
زما په خیال دا کلتور او مذهب پورې اړوند ځینې جوړې ریښې هم اغیز لري، کوم چې باید نړیوال جام یا نورو سیاسي مسلو سره نه دي تړل پکار. خو زه فکر کوم چې دوه اړخیزې اړیکې کولی شي چې دوره پای ته ورسوي، ځکه چې دا د دواړو په ګټه ده چې همکاري وکړي.
یورپی پارلمان مشر خبرداري ورکړي چې د مجرمانه کاروایي سره اروپایي ټولنه او هر هغه څه چې د هغې لپاره ولاړ دي باور ته زیان رسوي.
د ډی وی لیدونکو، تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپلو موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو وښیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولی شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي، نو تاسو خپل اپل ستور پرانیزئ، او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانیزئ. له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کیکاږئ او بیا د فلاګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کیکاږئ، او په دریم پړاو کې بیا د اوکے تڼۍ یا بټن کیکاږئ. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ، او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
ازادی او مرکی با زن تا یو لار خوخوم ما تا پتوا چه کز زن دا یو نبیلوم نو بلا با لازمان خوخوم
که بل سو که کئی او کنا صحی کار صحی
دا هر انسان جوان باید دا بلا پارا یو مثال جوزی
دا هر عمل یو اکس العمل ضروری دا انسان لاستا حق سرازی چی سی کڑی
تاسو هم بدلون راوستی سی
تاسو هم بدلون راوستی شی
تاسو هم بدلون راوستي شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتو نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری، او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي، موږ په باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه، امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میڈیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو. او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
قدر منو عزت منو لیدونکو او اوریدونکو دا و د وی دیو د دی روانو شاو د دی سات خبرونه چې تاسو ته موډان کړل په دې هله چې د پام وړ موږ ګرځېدلې به خو هیر مونې شي چې په زو شي ګو کې به زمونږ بل پروګرام پیل شي او دا پروګرام چې تاسو ولې دا هم چار وخت وغوړی زمونږ په ویب سټ او فیسبوک باندې او په یوټیوب باندې لیدلې او اوریدل شي. نو تاسو په پخ خدای سپارم علامه مال شپه مو بخیر.